دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملاند هرکلی کوم. تایر روشن سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې په لوګر کې تیر شپه یو هلیکوپټر د بیړنې ناستې وروسته د عملی سره د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په دې موضوع به تازه معلومات او مرکې درته وړاندې کوو. همدارنګه مو له دې خبره وو چې د نیمروز ولایت اوسیدونکي د اوبو د کموالي له امله د سختو زیانونو د وراوختو خبره کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له کورنیو خبرونو کوو. محمد قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کورنی چارو وزارت وایي که چیرې ملي شورا د پولیسو په مقرریانو او ګوښه کولو کې مداخله وکړي نو پولیس به ښه راتلونکی ونه لري. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي په لوګر کې د یوې هلیکوپټرې یرغمل سوي سورلۍ او عمله خوشي کړي او دوه پولیس د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو په حملې کې ووژل شول. پورا خبرونه واوري. د کورنۍ چارو وزارت وایي که چیرې د پولیسو د مقرریانو او یا د بیلابیلو بستونو د لرې کولو لپاره د لرې کولو کار د ملي شورا د غړو په غوښتنه وسي نو پولیس به په راتلونکي کې له ستونزو سره مخامخ سي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
اگر قرار باشه د سفارش وکیل صاحبای محترم
دی وایي که چیرې د پولیسو په بیلابیلو بستونو کې د وکیل صاحبانو او یا هم سناتور صاحبانو په غوښتنه کسان وګمارل سي او یا هم لرې سي نو موږ د پولیسو راتلونکی ښه نه وینو. د کورنۍ چارو وزیر مشتبه پتنګ هم پرون د ملي امنیت په شورا کې د ملي شورا د یو شمېر غړو لخوا د زیاتو عریضو د ورسپارلو او د دوی له مداخلو شکایت وکړ. په همدې حال کې ولسي جرګه وایي د امنیتي ستونزو زیاتوالي او دولتي ادارو ته د خلکو نه لاسرسی دوی اړ کړي څو د خلکو عریضې او شکایت د وزارت ته ورسوي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د هلیکوپټرې د عملې او سورلۍ د خوشکولو لپاره هڅې روانې دي چې تېر ماښام په ازرې ولسوالۍ کې تر استراري ناستې وروسته طالبانو ونیوله. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د هلیکوپټرې د هوا د خرابوالي له امله استراري ناسته کړې وه. نوموړی زیاتوي چې د الوتکې 9 تنه عمله درلوده. د لوګر د امنی قمندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی هم دا خبر تایید کړی او وایي چې د هلیکوپټر د خراسان په نامه په خصوصي شرکت پورې اړه لري. ایسف ځکونه ویلي چې د هلیکوپټر د دوی نه ده. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې دوه پولیس د وسلوالو مخالفانو په حمله کې وژل شول. د خانشین ولسوال شاه محمود میر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن غرمه مهال د یاد ولسوالۍ په وزیر آباد سیمه کې د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه او دوه پولیس یې وژل. دی وایي په ځوابي ډزو کې یو وسلوال طالب هم وژل شوی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. او وروستۍ خبر هم دا چې د سرې میاشتې ټولنې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې له 300 کورنۍ سره مرسته وکړه. د وردوج ولسوال دوست محمد خان خاور ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ د وردوج په ولسوالۍ کې د وروستۍ نښتو له امله زیانمنې سوي دي. د بدخشان وردوج ولسوالۍ په وروستۍ کې د وسلوالو مخالفانو د زیاتو فعالیتونو شاهده وه. د بدخشان والي په وروستۍ کې خبرداری ورکړی و چې یو زیات شمېر کورنۍ او ازبکستاني جنګیالي په وردوج کې ځای پر ځای سوي دي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د صدر اعظم په ګډون له نورو لوړ رتبه اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د دوی د خبرو تمرکز به تر ډیره حده د ایران پر اتمي لانجې وي. اسرائیل خبرداري ورکړی چې که ډیپلوماسي او بندیزونه ونه توانېدل چې ایران د اتمي وسلو د ترلاسه کولو لپاره له پرمختګ څخه راوګرځوي د دې هیواد پر اتمي تاسیساتو به حملې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون تل ابیب ته له رسیدو سره سم وویل چې د بندیزونو د اغېز څرګندېدلو ته وخت پکار دی. د په عین وخت کې ټینګار وکړ چې واشنگتن د اسرائیل د حق پر رسمیت پیژني چې د ایران په وړاندې هر ډول یو ورخیز اقدام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو په باستون ښار کې دوه قزاقس د کوونکو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دواړه د کوونکو په باستون کې د تیریونی د حملې د مشکوکو تر سره کوونکو د تماسونو پړه د تحقیقاتو تر پایل وروسته ونیول سول. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دوی یو هیئت له دغو امریکایي څیړونکو او دواړو قزاقس د کوونکو سره په دوامدار تماس کې دي. د امریکا د ماساچوست ایالت په باستون او نورو ښارګوټو کې بنن خلک د ورستیو چاودنو د قربانیانو د یاد او درناوي لپاره یوه دقیقه سکوت وکړي. تیر دوشنبه په باستون کې د ډلهیز ځغاستې د مسابقې د پای په کرښه کې غبرګې چاودنې وسوې. په چاودنو کې درې تنه ووژل او یو سلاتی تنه زخمیان سول. یو مشکوک حمله کوونکی د اپریل پر 19 نیټه د پولیسو سره په ډزو کې ووژل سو او دوهم د اپریل په 6 نیټه د باستون ښار په وسنګ کې ونیول سو. نیول سوی مشکوک جوهر څنایف نو لسکلندی او د مهال د باستون ښار په ورختون کې بستر دی. پولیس وایي چې څنایف په ستونی کې د مرمۍ د ټپ له کبله خبرې نسی کولای. په باستون کې د پولیسو کمشنر اید دیویس پرون د هغه د روغتیایي حالت په اړه مطبوعاتو ته داسې وویل:
The suspect is in critical but stable condition.
دای وای مشکوک سړی په نازک خو ثابت وضعیت کې دی. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی یو ځانګړی څیړونکی ورسره دی څو خبري ورسره وکړي، خو دی د سره خبري نه دي سوي. تر هغو چې دی خبري کوي او تحقیقات مخته ځي، موږ نه پوهیږو چې یقینا نور وڅ پیښیږي. دا وستا هم وویل چې په خټه د دغو دوو چچنایي ورونو لځان سره کافي وسلې درلودې چې شاید د نورو بریدونو لپاره هم پلان درلود. د ژغورنې ډلې نن هم د چین په سیچوان ولایت کې خلکو ته د مرستې د موادو په رسولو اخته دي. رپورټونه وایي چې د ژغورنې ډلو لرې پرتو سیمو او هغو ځایونو ته چې ځمکه ښویېدلې د لارو د خلاصولو لپاره د چاودیدونکو موادو څخه کار اخیستی. ویل کېږي چې د سیمې په خلکو کې مایوسي ډیریږي او سیمې ته د مرستې استول سوي مواد د ټولو خلکو لپاره کافي نه دي. نن څه باندې 2000 کسان د لوشان په نوم په لرې پرته سیمه کې په یوه زاړه کور کې راغونډ سوي وو او د خوراکي موادو له کموالي شکایت کاوه. په سیمه کې د وو جین پینګ په نوم یوې ځوانې ښځې چې پر میدان یې خیمه وهلې نن رویټرز اژانس ته وویل: دا وایي زموږ کورونه چپه سوي، نو هیڅ نه یو خبر چې موږ چیرته د ستنېدو امکانات لرلی سو. حتی هغه کورونه چې خلک اوس پکې اوسي مسؤول نه دي، نو اصلا هیڅ نه پوهیږو چې څه وخت به له دغو خیمو څخه خلاص سو. د چین په سیچوان ولایت کې دوه ورځې وړاندې شدید زلزلې 188 تنه مړه کړل او تر 11000 زیات زخمیان شوي دي. د سربیا حکومت نن له کوسووا سره د اړیکو د هدي کولو موافقه تایید کړه. دغه موافقه په کوسووا کې میشت اقلیت سربان د کوسووا د شمالي برخو د څارنې او د ادارې له حق څخه برخمن کوي، خو هغوی باید د کوسووا د مرکزي حکومت خپلواکي په رسمیت وپیژني. د سربیا د حکومت ویندویان وایي چې دا پریکړه په لوی اکثریت تایید شوې ده. د موافقې متن تېره اونۍ د اروپایي اتحادیې په کوربتوب په بروکسل کې د سربیا او کوسووا د صدراعظمانو په غونډه کې جوړ سوی و. ټاکل شوی چې د سربیا پارلمان روانه اونۍ د دغه موافقې په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د سربیا د پرمختګ ګوند مشر او د صدراعظم مرستیال الکساندر فوچیچ وویل چې دا موافقه د خلکو ټول پښتنې ته هم وړاندې کېدلی سي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه اته تنه ترکان چې هلیکوپټر یې په بیړنۍ توګه د ازرې په ولسوالۍ کې ناسته کړې وه او د طالبانو لاسته ورغلي دي، د روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په دې مسلې په ریپورت سربیره د دوی د ژغورنې لپاره په روانو هلو ځلو د لوګر د ولایتي شورا له رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل سره مرکه لرو. همدارنګه په واورئ چې د زابل دولتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو سلاتی عامل سپکې او درنې وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارل شوې دي. په مزار شریف کې خلک او د معاملو د لارښوونې دفترونه وایي د 2014 کال وروسته د ناکراریو د زیاتېدو له ویرې په دې ښار کې د مځکو بیه ټیټه شوې ده. د ځوان فکر په پروګرام کې د ازل د کندهار ځوانانو شورا غړي په دې اړه غږیږي چې شوراګانې، ټولنې او نور مدني نهادونه څنګه کولای شي چې په ځوانانو کې د اجتماعي فعالیتونو په برخه کې د رضاکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
د کندهار د ځوانانو د شورا فرق دا دی چې دوی پر هیڅ چا باندې تکیه نه کوي، ټوله په رضاکارانه توګه کار کوي. دا چې ټوله رسمي کارکوونکي دي یا شخصي کاروبار کوي، خو هغه تر څنګ خپل ژوند څه برخه دغه شورا ته وقف کړې ده.
دا پروګرام په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی وړاندې کوي چې د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې اوریدل شي. د دوستانو په لوګر کې تیر شپه یو هلیکوپټر بیړنۍ ناسته کړې او له عملی سره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د لوګر سیمیز مسولان وایي د دې هلیکوپټر د هوا د خرابوالي له امله داسې په ولسوالۍ کې اضطراري ناسته وکړه. ویل کېږي چې په هلیکوپټر کې چې اته تنه د ترکیې اتباع سپاره وه، یو روسي او یو افغان پیلوټ یې په عمله کې راتلل. په دې اړه نسیم شفق ریپورت وړاندې کوي.
د لوګر سیمیز چارواکي وایي چې دا هلیکاپټر د خراسان په نوم یو خصوصي شرکت پورې اړه لري او له وسلوالو طالبانو څخه د عملی د خوشی کولو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د لوګر د امنی قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د هلیکاپټر عمله او سورلۍ افغانان او ترکان دي. د سرګند کړه چې د هلیکاپټر د کیناستو سیمې ته امنیتي ځواکونه ورسېدلي او د سیمیزو قومي مشرانو له لارې هڅه کیږي چې عمله او نور سورلۍ هم بیرته آزاد شي.
ساعت زل کو تر مرسته او کپتمش ګراندري څو لږ د هر او بشي د سپینګرو مشرانو متمتزینو د قوم سره هم خبر روانه کړی دي. دغه په دې باره کې کومه وخت را د خلک برابر نه شي راخلاص کو. دوه ټول ټان دي هغه افغانان دي، سرور نفر هغه سره وو ترکان دي. دا هلیکوپټر کامل نه شخصي هلیکوپټر ده، یو شرکت مربوطه خراسان ترکان هم دي، شرکت تر کار کوو. زه مونته وراله ده
دا هلیکاپټر پرون مخام د هوا د خرابوالي له عمله د لوګر ولایت په لری او نسبتا ناامنه ولسوالۍ ازره کې بیړنۍ ناشته کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې هلیکاپټر کې نه تنه عمله او سورلۍ وچه ټول د وسلوالو طالبانو لخواني ولشبي دي. د هم ویل چې د هلیکاپټر د عملی او نور سورلۍ د خوشی کېدو لپاره د سیمیزو قومي مشانو هڅې دوام لري. امریکایي ځواکونو ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکاپټر دوی پوری اړه نه لري. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال کارلین توماس په دې اړه وویل:
All I can tell you is that it is not an ISAF helicopter. That's all.
دای وای غوړم درته وایم چې دا هلیکاپټر ISAF ځواکونو پوری اړه نه لري. تر اوسه هم دومره خبره تاسو ته کولای شم. د دې پیخه په اړه تر دې زیات معلومات زموږ سره نشته. ازره د لوګر نه امنه او لري پرته ولسوالۍ دا چې وسلوال مخالفان پکې ډیر فعالیت لري. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه چې آیا د خراسان د خصوصي شرکت د هلیکاپټر عمله او سورلۍ دوی نیولې کنه څه نه دی ویلي. د لوګر ولایتي شورا د سیمې د اوسیدونکو په حواله ویلي چې دا هلیکاپټر سپین رنگ لري او د تیرې شپې تر نیمایي پورې انجن هم چالانه پاتې وو.
و موردل چې په ازره کې یو هلیکوپټر بیړنۍ ناشته کړې. که هم په ریپورت کې مو اوریدل چې څلور ترکیه اتباع په دې هلیکوپټر کې سپاره دي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي اته ترکیه اتباع په دې هلیکوپټر کې انتقالېدل چې پیلوټان یې یو روسي او یو افغان وو. وایي چې په لوګر کې د ازرې په سیمه کې بیړنۍ ناشته کړې ده او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي په هلیکوپټر کې اته ترکان چې سپاره وو. د دوی معلومات خي او دوی په دې باور دي چې روغتیایي وضعیت د محل خدي او دوی په دې مسلې د افغان چارواکو سره خبرې پیل کړې دي چې څنګه دا کسان چې د محل د طالبانو په کنټرول کې دي وژغورل شي. په دې موضوع چې د دوی د خوشی کونې او ژغورنې په برخه کې هلې ځلې کومې برخې ته رسیدلې دي، نسیم شفق د لوګر د ولایتي شورا له رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
دغه لحظه پر څنګ او تاسو خبرې کو په ادره کې دغه تیاری د ټول عملې د نجات لپاره په خپل وس او توان باندې چې موږ مرګمي وسته د برابرته باندې موږ کار شروع کړی ده او خبرې مو روانې کړې دي. همدانن سهار ما د لوګر د ولایت محترم چارواکو ته دا خبره وکړه چې په دې برخه کې باید نظامي قوا په کاروانه چول شي. په دې رابطه باندې د وسلوالو دریز همیشه ملایم لیدل شوی ده. امکان دی لري چې د سپینګیرو متنفجنو علما کرامو او د قوم د سرانو په توسط باندې موږ خبرې باندې یو نتیجې ته ورسېږو. هیله مندي مې ده چې خبرې چالان دي تر څو کولای شو دا موضوع ته د حل لاره د خبرو د تفاهم په حساب باندې پیدا کړو.
نو ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې چې تاسو دغه هڅې کړې دي، هڅې مو کوم ځای ته رسیدلې؟ د سپینګیرو دغه هڅې، سپینګیرو له وسلوالو طالبانو سره په دې اړه تر اوسه مخامخ لیدلې خبرې ورسره کړې؟
درې صفحه سره تر اوسه خوده خبرو هغه ابتدایي حالت ته خبرې روانې دي. لږه دغه چې تاسو سره غړېګم ان شاء الله خبرې به نتیجه ورکړي. هله لرم چې مزید معلومات زموږ د هغه مرکزی خلکو سره چې کله خبرې تر سره شي دا به دوستانو ته ورسنه ته په واک ورکو. یو څه امیدواري پیدا شوی ده چې خدای وکړي، خدای ته امید ده چې د موضوع ته به د حل لاره د خبرو په اساس تایید پیدا کړي.
بله رئیس صاحب، تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه دي؟ آیا دغه کسان ټول ژوند دي؟
ټول ژوند دي او ټول وسلوالو طالبانو سره په اختیار کې دي. په دې اړه به تمه دي دوی صحت هم ښه ده. لیتر وس نوا هیڅ نوا ځان نه درسیدلای ان شاء الله په وخت نمخ کی خبرې لري کار هله لرم چې په خپل وخت باندې وتاست د خیر او خبر درک
زموږ معلومات دا دي چې په دې کې و ترکان د غو یو افغان ترجمان او دوه هم پیلوټان دي چې د اوکرين اتبادي ستاسو معلومات سي جناب رئیس
همداسه ده چې د ازبکستان یعنی د منځنۍ اسیا د خاځي د ازبکستان دي چې ممکن د اوکرين اوسېږي ځکه پیلوټان دي هغه د تخنیکی مسولین هم دغه دوه کسان دي نور د ترکی دي یو کې افغان ده او بي ستروسه پورې صحت سلامت لري حتی تروسه پورې د غدیالي کوفتر پر رابطه باندې هیڅ نوې تخریبي اقدام نه ده شوی چې دا تخریب شي وي کوم ضرر تر رسیدلې وي
بله او رئیس صاحب هلیکاپټر تروسه نه د انتقال شوی حمل ته ده
بله هلیکاپټر تروسه پورې تخپل ځای باندې نه سره کوم ځای کې چې بيګا نشه کړی
دوستانو د لوګر د ولایت د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل چې د هغه حلزلو په اړه معلومات راکوي چې د لوګر پازره کې د برمته شوی هليكوپټر یو د عقی د عملی د ژغورنې او خلاصونې لپاره د محل په سیمه کې روان دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی
راپورونه تبصرې او مرکه په خپل وخت لا ازادي رادیو ناوړی
په بروکسل کې د ناتو یو بیان دی. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د هغه غونډې په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړي چې ټاکل شوی سبا جوړ شي او په دې غونډه کې به د افغانستان په مسلو مخ خبرې کیږي. زبیر ژمن چې د دې غونډې د پوښښ لپاره په بروکسل کې هم د وسره سره د ټلیفون په تماس کړي. ژمن صاحب ستړی مشي مهرباني وکړي د دغه غونډې په اړه د ناتو بیان دی ویل معلومات ورکړي دي څه ویل چې دا غونډه په کوم موضوعاتو وي او د افغانستان په اړه به څه خبرې پکې کیږي.
بله د ناتو سازمان ویاند ایوانا لوینسکی افغان ژورنالیستانو ته یو لند مطبوعاتي کانفرنس ولود. هغه ویل چې دا به د ناتو او ایساف د غړو هیوادونو د شاوخوا 500 بهرنیو چارو وزیرانو یو غونډه وشي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زرمای رسول به هم پکې وي. دی ویل چې دی غونډه ته د ډیر لوی پریکړه تمه نه لري ځکه چې دا یو منظم غونډه ده چې لمخ کې نو وخت په خدارنګ غونډه کیږي. نه به داسې چپکی وي چې غړي وادونه وایي چې څومره اسکر په افغانستان کې وړي پریک دی او یا مالی مرستې په اړه کې مشخصې من نیوسی. ویل چې په دې غونډه کې په دې خبرې کې چې تر اوسه پورې څومره پرمختګونه شوي د امنیت د انتقال په برخه کې په بیلابیلو نورو برخو کې او څرنګه هغې ته دوام ورکړ شي او د 2014 کال نه وروسته چې کوم ماموریت دی د ناتو پیلېږي په هغې باندې هم خبرې کېږي چې اوس ورته د پلان جوړونې پروسه څنګه روانه ده. لوینسکی وویل چې د 2014 کال په افغانستان کې په دې معنا نه دی چې ناتو او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې خپل کتاب تړي بلکې د دې کتاب نوی فصل به پرانستل کیږي چې د دغه فصل د مشورې او روزنې د ماموریت په نوم یاد کړي چې د کې به مشوره او روزنه د ناتو ځواکونه د افغانستان ځواکونو ته دوام ورکوي او دا به لوی ماموریت نه وي. همداراز د ناتو ویاند ویل چې د افغانستان او د ناتو ترمنځ په مشارکت باندې وګیدل غوښتل چې دا مشارکت یو د دوه طرفه لار ده. په دې معنی چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې ده او ژمنه ورته او د افغانستان حکومت هم باید د تعهد لري چې شفاف انتخابات به د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات یا نور انتخابات ترسره کوي. داسې انتخابات چې ټول خلکو ته په کې د ګډون زمینه مساعده شي. همدار یو بلې مسلې ته چې د اشاره وکړه د دغه دوه مشارکت لپاره مهم دغه د اداري فساد په ضد مبارزه ده چې باید افغانستان حکومت وکړي او بل د ښځو رول په حکومت کې. همداراز سبا د یادولو وړ ده چې سربیره د ناتو د خارجي وزیرانو د غونډې تر څنګ د ناتو او روسیې شورا د افغانستان په اړه چې کومه شورا لري د هغې غونډه هم کیږي. د ناتو ویاندې ویلې چې په دې غونډه کې به د افغانستان د هلیکوپټر چې کوم وجهي صندوق جوړ شوی ده په هغې باندې به خبرې کیږي. دا صندوق درې کاله کېږي چې جوړ شوی ده. ناتو تمویلوي او روسیه هم پکې همکاري کوي. د ناتو ویاندې ویلې چې د روسیې همکاري پکې دا ده چې د افغانستان د هلیکوپټر متخصصین روزي او همدارنګه هلته چې پرزي یا وسایل د هلیکوپټر دي هغه به د روسیې نه اخیستل کیږي. نو په دې غونډه کې د هغې په وینا دا په دې خبره کې چې روسیه یو ځل بیا خپل ژمنه تازه کړي چې د دې صندوق سره به
مننه درکوي
او ادامه به ورکوي.
مننه درنکو زبیر ژمن په بروکسل کې وو د ازادي رادیو خبريال دی او په بروکسل کې د اغه غونډي په اړه د ناتو د ویان د سرګندونو حال راکو چې ټاکل شوی دا سبا د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل کې وغونډه وکړي او په کې د افغانستان په اړوند مسلو وقږي. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نه وري
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت د شورا په غونډه کې ویلي چې د دیار لسویو نوی مکال د مرغومي لمیاشتي رئیس د ملي شورا غړو ورته زرګونه ریزي وړاندې کړي. جنرال مشتبه پتنګ ویلي د امدی میشتي لومړنۍ نیټه څخه را پدی خو دوه ډیر ځلې ولسی جرګې او څوار لسلې مشرانو جرګې ته وربلل شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی هم د دوشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا ریزي تر ډیره د خلکو د قانون نه بلکې د ملي شورا د غړو د شخصي کارونو په اړه دي. خو د ملي شورا اداري پلاوی وایي چې ملي شورا غړو د خپل موکلینو د ستونزو د واري لپاره د کورنیو چارو وزارت تاریخي وړاندې کړي. په دې اړه له کابل د حمیدا هارون عثمان رپورټ اورو.
د کورنۍ چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی د کورنۍ چارو د وزیر هغه څرګندونه پر ځای غني چې ویلي دي د ولسی جرګې غړو په تیرو څلورو میاشتو کې ورته 15,200 عریضه وړاندې کړې دي. د ملي امنیت د شورا د تیرې یکشنبه د ورځې په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر له ملي شورا څخه په شکایت سره ویلي چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دې شورا غړو ورته تر 15,000 زیاتې عریضه وړاندې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې 2013 او 2014 میلادي کلونه د ملي پولیسو د ستراتیژۍ د جوړولو لپاره ډیر مهم کلونه دي. خو د ملي شورا د یو شمیر غړو غوښتنې له دغه وزارت څخه نه یوازې مزاحمت بلکې د ملي پولیسو د وادې په لار کې ستر خنډ دی.
مثالونه یې وایم د ټکسي له امره له سرتیرونی ولې تر ساتنمن جنایي مدیر د حوزې تر امره او امنی قومندانۍ په بیلابیرو بسونو کې غیر قانوني تعینات او نور واقعاً د یو ستونزه ده. د کورنۍ چارو وزیر د یو مسؤل شخص او خلکو ته د ځواب ورکوونکي په توګه د اکثره خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره باید د پولیسو د لسکلن ستراتیژي له طرحې سره یو ځای دغه مسله د امنیت شورا کې طرحه کړې وه.
جنرال مشتبه پتنګ هم څرګنده کړې وه چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2 ځله ولسی جرګې او 14 ځله د مشرانو جرګې غونډو ته غوښتل شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د ملي امنیت شورا خبره کړې دغه مسله د ملي شورا د ځینو غړو لخوا مزاحمت او بېمورده غوښتنې بلل شوې دي. خو د ولسی جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي ازادي راډیو سره په مرکه کې وزارتونو ته مراجعه د وکیلانو قانوني حقوق غاڼه او ویل چې له 2013 کال نو وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې دوی دې تر باسي چې د امنیتي ادارو چارواکي ملي شورا ته وروغواړي.
لا استجواب او نورو لارو پرته چارواکو ته لاسرسی ستونزمن کار دی. له بل پلوه یو زیات شمیر مراجعین چې د کورنۍ چارو وزارت ته ځي له محترم وزیر او مرستیالانو سره کم د لیدنې وخت ورته پیدا کیږي. که چیرې وزیر صاحب دغه ادعا کوي چې زیات شمیر عریضې ورته رسېدلې، شاید په دې شمیر کې درستی هم وي. ولې داسې ښکاره کوي چې په هیواد کې څومره امنیتي ستونزې موجودې دي او همدا ډول څومره په مشکل سره خلک لوړ پوړي چارواکو ته لاس سای پیدا کوي.
دا لومړی ځل دی چې د حکومت د کابینې وزیر د ملي شورا د غړو په اړه داسې څرګندونه کوي. خو په خاطر دې هم ویل کېده چې ډیری وکیلان د یو شمیر غیر مسلکي کسانو د ګمارلو او نورو شخصي کارونو لپاره پر وزیرانو ډیر فشار اچوي. ښاغلي سلجوقي دا هم ویل چې که کوم وکیل حکومتي چارواکو ته د شخصي غوښتنو په اړه عریضه وړاندې کوي نو حکومتي مقامات یې د ردولو حق لري. بل لور ته په ولسی جرګې کې پخوانی وکیل او د مدني ټولنې غړی میر احمد جوینده په دې باور دی چې د وکیلانو له لورې د راز غوښتنې د فساد سبب ګرځي. د ویل کچیر وزیران په دې اړه اسناد او شواهد ولري نو باید جمهوری ریاست ملي شورا او رسنیو ته وړاندې کړي.
دا متزله سره درخواستګان چې وکړم د خو وزیر داخله ته ورخص دي چې هدف څه شي دی. کوم لا قانون لپاره دغه وړاندیز کړی د وزیر داخله ته دا اړیدې شخصي وي او خپل د خلکو د مقررې دپاره وي یا د ځان دپاره ځینې قراردونه او ځینې امتیازونه کتلې دا فساد ادارې لپاره دا ضروره شو ډېر وزیر صاحبان هم د وزیر سره داخله غوندې ټول هغه ارقام اسناد او شواهد چې لري هغوی ته باید ورکړي.
ویل شوي چې هر وزارت د اونۍ یوه ورځ له وکیلانو سره خبرو اترو ته ځانګړې کړې ده. سربیره پر دې څو موده د مخه د یو شمېر وزیرانو تر استیزا وروسته داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې یو شمېر وکیلانو له وزیرانو د بډې په اخیستلو سره هغوی ته د اعتماد رایه ورکړې وه. وروسته تر هغې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم په دې مسله کې د اتیا وکیلانو لاس لرل تایید کړ، خو تر دې دمه یې د هغوی نومونه نه دي افشا کړي.
د زابل دولتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې 130 ملسپکي او درنې وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارلې. سچا سخیم له سیمینور تفصیل راکړي.
د زابل سیمایز چارواکي وایي دغه 130 ملسپکي او درنې وسلې په تیرو دوو میاشتو کې د زابل په بیلابیلو سیمو کې له وسلوالو طالبانو او شخصي امنیتي کمپنیو څخه نیولې وي چې تیره ورځ یې د نامسوله وسلوالو د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارلې دي. دوی وایي په دغو وسلو کې پیکا، کلاشنکوفونه، راکټونه او نور درنې وسلې هم شامل دي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي تر نور کله اوس په دغه ولایت کې امنیت ښه شوی دی، وسلوال پکې سر په سر ماتې خوري او وسلې یې افغان سرتیرو ته په لاس ورځي. دی وایي که دا حال و ډیر ژر به یې په ولایت کې د ناامنیو پیښې یو مخ ورکې شي.
په زابل کې ډاډمن امنیت تامین دی. لرو برته زمونږ پولیس په تنهایي توګه کولای شي دوی د ولسوالیو سپلای وکړي، هلته دوی خپل قطعات ته لوجستیکي او نور مهمات او اړین توکي ولېږدوي. هیڅ مشکل دوی اور نیت نو خند دوی په وړاندې نشته او یوازې دښمن نن سبا ته پوهیږي چې د لارې د غواړ د غاړې ماین او انتحار یو نیم کبریالی شي. هغه ته هم امنیتي ځواکونه ډیر بیدار دي او ان شاء الله دې مجالو پراتلونکي کې ورنه کول شي.
د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخیروغ لیونی وایي تر دې وړاندې هم ډایاک ته وسلې سپارلې او تر دې وروسته به هم وسپاري. دوی وایي تر هغو به رواني هڅې دوام وکړي تر څو چې زابل له ټولو خپل سر وسلوالو څخه نوی پاک کړي.
هغه مهمات او تجهیزات چې دشمن څخه په د جنگ په میدان کې ترلاسه کړي او د غیر مسؤولو کسانو څخه راټول کړي دي د دایک پروسه ته سپاروي. یو سلاتیا مل مختلف نو سلاګانی پیکار، راکټ، کلشکوپونه د دایک پروسه ته سپارو.
په تیرو 15 میاشتو کې دا دریم ځل دی چې په زابل کې له وسلوالو څخه نیول شوی وسلې دایک ته سپارل کیږي. په دغه ولایت کې 2 میاشتې وړاندې هم 113 ملسپکي او درنې وسلې د خپل سره وسلوالو د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارل شوی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، د نیمروز د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو د کموالي له امله د زیانونو د وراوختو خبره کوي. د سیمې خلک وایي ایران په دغه سیمه کې لوی کانالونه جوړ کړي او د هلمند درود اوبه نه پرېږدي چې تر دوی پورې ورورسیږي. دوی د دولت نه غواړي چې په دې هکله پام وکړي. نور حال د فراه ولایت څخه زموږ د خبریال په رپورټ کې اورو.
د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ خلک د اوبو د سخت کموالي سره مخامخ دي. دوی وایي له یوې خوا وچکالي ده او له بلې خوا ټول اوبه ایران ځان ته سپرې کړي دي. محمد جمعه علینی د کنګ ولسوالۍ ولسوال وایي چې په دغه سیمه کې خلک د اوبو د نشتون څخه زیات کړیږي. د هغه په وینا که دغه ستونزې ته پام ونه شي نو خلک به دغه سیمه پرېږدي. په کنګ ولسوالۍ کې خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. له یوې خوا باران نه دی شوی او له بلې خوا ټولې اوبه د ایران خواته ځي. د خلکو کښتونه او څاروي د اوبو د نشتون له امله له منځه تللي. له بلې خوا د نیمروز ولایت د ولایتي شورا غړی محمد نادر بلوز د اوبو د کمښت اصلي لامل ایران بولي. د ولایتي شورا غړی وایي چې ایران د لوی کانالونو په کیندلو سره ټولې اوبه خپل لوري ته هدایت کړي او دولت باید په دې هکله جدي پام وکړي. زموږ د خلکو لویه ستونزه دا ده چې د هلمند درود 95 سلنه اوبه ایران ته ځي، په داسې حال کې چې زموږ خلک د اوبو د نشتون له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ یوه مرزي سیمه ده چې ټول خلک یې د ویالو د اوبو څخه ګټه اخلي. دا سیمه خلک وایي که د دوی د اوبو ستونزې ته پام ونه شي نو مجبور دی دغه سیمه پرېږدي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو وسم وخت 2:30 بجې شوې. پام وکړئ یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په لوګر کې سیمه ییز چارواکي وایي د هوغنو تنو د خوشی کولو هڅې پیل شوې دي چې تیر شپه په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوې دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې یو هلیکوپټر پرون شپه د هوا د خرابوالي له امله په سیمه کې بیړنۍ ناستې ته مجبور شو او په پایله کې د هلیکوپټر نه تنه سپرلې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. د سرې میاشتې ټولنې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې له لږته لږه 300 بې ځایه سویو او زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړه. وردوج د بدخشان نارامه ولسوالۍ بلل کېږي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د صدر اعظم په ګډون له نورو لوړ رتبه اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د دوی د خبرو تمرکز به تر ډېره حده د ایران پر اټومي لانجه وي. د امریکا په باستون ښار کې دوه قزاق زده کوونکي د په امریکا کې د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دوی یو هیئت له امریکایي څېړونکو او دغه دواړو زده کوونکو سره په دوامدار ډول په تماس کې دی. د امریکا د ماساچوست ایالت په باستون او نورو ښارونو کې بنن خلک د ورستیو 14 د قربانیانو د یاد او درناوي لپاره یو دقیقه سکوت وکړي. تیر دوشنبه په باستون کې د ډلهیز ځغاستي د مسابقې د پای په کرښه کې خبرګي 14 وسوي چې درې تنه یې ووژل او یو سل اتیا تنه یې زخمیان کړل. د ژغورنې ډلې نن هم د چین په سیچوان ولایت کې خلکو ته د مرستې د رسولو په پروګرامونو باندې اخته دي. خو ویل کېږي چې د سیمې په خلکو کې مایوسی ډیریږي او سیمې ته د مرستې استول سوي مواد د ټولو خلکو لپاره کافي نه دي. او د سربیا حکومت نن له کوسووا سره د اړیکو د عادي کولو موافقه تایید کړه. دغه موافقه په کوسووا کې میشت اقلیت سربانو ته د کوسووا د شمالي برخو د څارنې او ادارې حق ورکوي. خو هغوی باید د کوسووا د مرکزي حکومت خپلواکي په رسمیت وپیژني.
خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل. دا کندهار شهیدانو چوک هغه سیمه ده چې هر سهار د سلګونو تنو بیروزګاره کسانو شاهدوي. دا د ترڅنګ د خار مشهوري او لګڼې ګونې څخه ډکې سیمې هم د بیروزګاره کسانو د درېدلو مهم ځایونه دي. دغه کسان د بیکاری د ډېرېدو څخه شکایت کوي او وایي چې دولتي ادارې دوی ته د کار د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلي. محمد صادق رښتینی د ځوانانو سره خبرې کړې او په اړه یې یو رپورټ اورو. ورپسې د ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشته او بیروزګاری د افغان دولت په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ده چې عام افغانان یې تل د یوه انتقاد په ډول یادوي. که څه هم چارواکو د لوستو او نالوستو کسانو د کار ګمارلو په برخه کې بیلابیل پروګرامونه په لاره اچولي، خو لا هم بیروزګاری په ټول افغانستان کې د یو ستر خنډ په توګه پر خپل ځای پاتې ده. ځینې کسان وایي چې د بیکاری موجودیت په ټولنه کې د فساد او ټولنیزو ستونزو کړاوونو اصلي سرچینه ده او که دولت دغه ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي ممکن د ټولنې د بیروزګاره کشر څخه د بیلابیلو سیاسي اهداف لپاره کار واخیستل سي.
دغه یو لس کال کېږي نه یو فابریکا مشته جوړ اسول، نه یو کمپنی مشته جوړ اسول. زما دا خواسته کرځي صاحب زما ځخ پټنګ سره واوري چې د کندهار د ولایت د ټول ځوانانو دغه ځوانانو چې بې سواد دي، بې تعلیم دي، بې کسب دي، چې د دوغه غم ونه خورل سي، یت کله بیا امنیتوم په وطن کې نه سره کړای.
زما اولاد چې دی بې تعلیم او بې تربیه پاتې دی. ولې زما هغې کلدونه نو که د شپږ اووه کالو سي نو زه بیا په یو خواري په یو شي پسې ځغلوم، مکتب نسم په ویلی.
څوک مې نارانه اوري، یوه مې مور د څوارلس کالو کېږي ړنده ده په سترګو باندې. زه د بل په سراح کې یم، په زاده قرآن سې په ورمه ورځ جواب راکړی نه ولده دا سراح به وروره وځي.
په ورته وخت کې د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستیال حمیدالله مبارز وایي چې په تیر کال کې تر څلور زره پورې په کندهار کې په دولتي ادارو کې کسان په وظایفو ګمارلي دي. مبارز زیاتوي چې د بیروزګاره کسانو لپاره د کاري زمینې د برابرولو پر سر د کندهار د تجارانو او د فابریکو د مالکینو سره په خبرو بوختي تر څو د دې لارې کاریګرو ته د کار زمینه مساعده سي.
چې موږ دلته خپلې فابریکې په کندهار کې نه لرو، هغه فابریکې چې دي هغه د استخدام وجه مې ډېر کم دي، هغه دونه استخدام نه لري. خو موږ به دغه زموږ د کندهار کم تجاران چې دي موږ به د دوی سره په تماس کې کیږو، او په دنیوي کال کې به موږ ټول تجاران غواړو او د خپل وطن د دغه بیروزګار خلکو دپاره به یو پلان ورسره جوړوو چې د دوی دپاره به پاپریکې راوړي، پاپریکې به جوړي او دوی به په کار ګماري.
په کندهار کې څه کم سل فابریکې فعالیت لري چې ډېری یې د برېښنا په ګډون د مځکې د نشتوالي سره مخ دي. د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مرستیال عبدالحق مشکانی وایي که دولت د برېښنا ستونزه حل نه کړي، ډېر ژر به د فابریکو او صنعت په برخه کې سوی پرمختګ د خاورو خوراک سي.
موږ کمی فابریکې چې اوس په کندهار کې موجودې دي، دوی د راز راز مشکلاتو سره اوس مخامخ دي. زه فکر کوم چې یو تعداد د نور بیکاره کسان په ډېر نږدې وخت کې به بیرته دغه بازار ته عرضه سي، هغه به راسي، ځکه چې موږ کم برق چې اوس لرو د جنریټر ډیزل برق دی چې دا د صنعت لپاره هیڅکله مفید نه دي. موږ باید دایمي اوي بادي سولر برق ولرو د فابریکاتو لپاره، نه د ډیزل برق، ځکه قیمت تمامیږي. دا قیمت پر تولیداتو باندې لیږي، تولیدات مارکیټ ته عرضه کیږي، په مارکیټ کې د خارجي تولیداتو په مقابل کې رقابت نشي کولای.
د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې خلک د افغان سوداګرو څخه چې په ایران او پاکستان کې تولیدي شرکتونه لري غوښتنه کوي چې خپل شرکتونه هیواد ته راوړي تر څو تولیدات یې دلته وسي او په زرهاو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي. د ازادي رادیو ریډونکو سلام. د ځوان فکر دی پروګرام ته مو زه صادق رښتنی هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروګرام کې د کندهار د ځوانانو د شورا د مسولینو سره خبرې کوو. د کندهار د ځوانانو شورا تازه جوړ شوې، تر اوسه د ښځینه او نارینه غړي لري. د دې شورا غړو تر اوسه په ځینو ټولنیزو کارونو کې برخه اخیستې چې یو ورستۍ ګام یې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ د مایبین په کلی کې د نیالګیو ښودل و. دا چې د شورا نور کوم کارونه په پلان کې لري او د کندهار په ډول په یو داسې ټولنه کې چې لای هم ډیر ځوانان د زده کړو سیاسي او اجتماعي فعالیتونو سره دلچسپي نه لري، څنګه وکولای شي چې په دوی کې د دغه ډول اجتماعي فعالیتونو د رضاکاري روحیه پیاوړې کړي؟ میلمانو مو دي د کندهار د ځوانانو د شورا مشر محمد ناصر مبارز، جانان مومینا او عبدالرحمن قسمت چې د دې شورا غړیتوب لري. تاسو ته په شرح اخلاص ویلو، لومړی به د شاغلی محمد نظر مبارز څخه پوښتنه وکړم. تاسو وایئ چې د ځوانانو شورا څه ډول فعالیتونه کوي؟
د ځوانانو شورا څه ته پاسه دوه یا درې میاشتې کېږي په کندهار کې په خپلو فعالیتونو باندې شروع کړی دی. د دغه شورا په تشکیل کې موږ ډېر تنه ښځینه او نارینه غړي لرو چې په مختلفو کمیټو کې زموږ سره چارې مخته بیایي، او د دغه شورا عمومي اهداف او موخې په سیمه په کچه خصوصا په کندهار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د حقوقو د تامین، د ظرفیتونو د ارتقا، دغرنګه نورې اړوند ستونزې چې ځوانان نن ورځ په جامعه کې ورسره مخامخ دي، د هغوی د حل لپاره به د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې فعالیتونه سرته رسوي. زموږ د فعالیتو ساعت ډېره پراخه ده، خو هغه خاص فعالیتونه چې د فعلن لپاره موږ په نظر کې لرو هغه ځینې ورکشاپونه دي د ځوانانو د ظرفیتونو د ارتقا په منظور. دغه ډول د ځوانانو د بیکاري په خاطر هغه هڅې چې موږ سرته رسول یا سرته رسول تر څو ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، دغه ډول په صحي بخش کې او په تربیوي بخش کې د ځوانانو د چاپیریال د پاکوالي په بخش کې، د اداري فساد سره د مبارزه په بخش کې، د نشي توک د مخنیوي لپاره، د سپورت او بدني روزنې د ودې لپاره، او داسې نور پروګرامونه دي چې هغه موږ په لاره چې تر څو د سیمې ځوانان د دوه بدبختۍ څخه خلاص کړو تر یو حده پوره خدمت ورته.
جانان مومن، د ځوانانو د شورا او دغه ډول نور ورته مدني فعالیتونو ته څومره اړتیا ده؟
د مدني ټولنې د تقاضا ده چې په هغه کې باید ځوانان فعال وند ولري او یو ټولنه هم تر دې ځای پورې پر ځوانانو باندې تکیه کوي او پر ځوانانو حساب کوي پر ځوانانو لاړه ده خو دغه د ځوانانو دغه فعالیتونه هغه وخت لاشه تر تاثیر کوي لاشه تر نتیجه ورکوي چې دا کارونه او دا نظرونه او دا انرژي سره یو ځای سي سره انسجام سي او په بیلابیلو ټولنو په بیلابیلو ارګانونو او حرکتونو بدل سي نو په دغه سي حالت کې ارتیا لیدل کیږي چې د دغه سي ټولنې ایجاد سي او دغه سي ټولنې رامنځته سي لکه مرغ مجبور چې د نوي نظام پر اتاک سره دا فرهنګ خراواده کړي د خراب جوش په خروش سره د افغانستان په نورو بیلابیلو اړخونو کې هم د ځوانانو ټولنې او مدني فعالیتونه را ژوند سوي دي او را شروع سوي دي چې ډېری یې ښه نتیجې هم ورکړي دي بعضې د ځینو ستونزو مشکلاتو له اړخه فعالیتونه یا کرار سوي دي او یا هم سره سلو سوي د منځه په ځینو وختونو کې تللي دي خو خبره که د کندهار وکړو په کندهار کې لشمر ده اوس په لسهاو د ځوانانو بیرابیل ټولنې دي چې هغوی د خپل ټولنیز مسؤلیت د خپل ځانګړي احساس له مخې دوی کارونه کوي دوی فعالیتونه کوي او دا ټول تر ډېره ځایه پورې په رضاکاره توګه دي اوس د خوښۍ خبره او د خوشحالۍ خبره دا ده چې د سیمې په ځوانانو کې یو تحرک پیدا سوی دی د سیمې په ځوانانو کې یو احساس پیدا سوی دی او په ځانګړي ډول د کندهار ځوانان چې د کوم ځای پورې زور سره په تماس کې ما وینو یې په دوی کې یو درد او یو احساس دی چې دوی مجبور کړي دي چې پر ځاکار توګه د خپلو زده کړو د خپلو تعلیمي فعالیتونو د خپلو شخصي کارونو مصرفیتونو ترڅنګ په ټولنه کې خپل رول ادا کړي او هغه ورغړی مسؤلیت چې دی هغه ترسره کړي نو دې ته په کتو سره او د دې ارتیا ته په کتو سره چې مثلا ځوانان څونه چې مثلا یو ځوان یوازې کار کولای شي ډېره ګټوره دا ده چې په دغه سي ټولنو په دغه سي ارګانونو کې سره منسجم شي نو همدې ارتیا پر اساس باندې زه هم دې ته زړه ښه کوي چې د کندهار د ځوانانو شورا که څه مخکې موږ په بیلابیلو ټولنو کې البته ډېر وخت په فرهنګي برخه کې مو برخه اخیستې ده چې هغه په نورو وختونو کې مو هغه رول ادا کړی دی خو دې سره په څنګ کې دغه ټولنه کې هم دا دی اوس له شمر زمینه مسایل د سوله د کندهار زیات شمېر ځوانان سره راټول دي او دې ته بلا اوس اتر کول کېږي اوس هغې په کښې کې خپل مسؤلیت ادا کړو
قسمت صاحب د کندهار د ځوانانو شورا لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي د ځوانانو شورا ده خپله یو ځوان په ټولنه کې څومره ارزښت او کوم مسؤلیتونه لري
خپله د دغه شورا رامنځته کېدل دا د دې ښکارندویي کوي چې ځوانان اوس هغه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سوي دي یو خپل مسؤلیتونو ته متوجه سوي دي بل د په افغانستان کې د ځوانانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي نو اهمیت ډیر زر زیات دی خو په دې شرط چې دغه سي نهادونه او دغه سي ټولنې او دغه سي شوراګانې اوږدمهاله وي بدبختانه په افغانستان کې په دا وروستیو لس کلونو کې دغسې یو سیستم رامنځته سوی دی چې داسې ډېر مدني حرکتونه رامنځته سوي دي خو هغه ډېره تکیه پر پیسو باندې ډېره تکیه پر ډونرانو پر انجوګانو پر موسساتو باندې منتدا کندهار د ځوانانو د شورا فرق دا دی چې دوی پر هیڅ چا باندې تکیه نه کوي ټوله په رضاکارانه توګه کار کوي دا چې ټوله رسمي کار کوونکي دي یا شخصي کاروبار کوي خو د هغه تر څنګ خپل د ژوند څه برخه یې دغه شورا ته وقف کړې ده دا به انشاءالله یو اوږدمهاله پروګرام وي د چا پر پیسو د چا پر وژې به لاس نه ایږدي ټوله به د دې ټولنې د پرمختګ دپاره د ځوانانو د حقونو دپاره د ځوانانو کې د یو ژوند د پیدا کولو دپاره به دغه شورا کار کوي او کار به هم په رضاکارانه توګه وي
ښاغلي مبارز تاسې په خپلو خبرو کې ځینو فعالیتونو ته اشاره وکړه ډېر وخت غونډې سیمینارونه او نور ورته کارونه مالي سرچینو ته اړتیا لري تاسې د دغه پروګرامونو دپاره پیسې د کومه کوئ
د کندهار د ځوانانو شورا لکه قسمت صاحب چې اشاره ورته وکړله دا یو شورا ده غواړم چې یو څه توضیح ورکړم دې خبرې ته لکه مخکې مومن صاحب یادونه وکړله چې په کندهار کې نورې مدني ټولنې او نور نهادونه موجود دی او وجود لري. خو د کندهار د ځوانانو شورا د هغوی سره یو عمده فرق هم دا دی چې دغه شورا د خاص موخو دپاره نه ده جوړه سوې، چې هغه ډېرې محدودې موخې، یا د افرادو دپاره، یا د اشخاصو دپاره، یا فرض مثال د عذابو نورو ډلو ټپلو دپاره کار وکړي. دا یو شورا ده چې یوازې د افغانستان د ملي ارمانو دپاره، د افغانستان د ولس د مشکلاتو لپاره، د افغانستان د خلکو د وطن د مشکلات د حل لپاره به کار کوي. او د تمویل منابع لکه څنګه چې قسمت صاحب وویل، تاسو وینئ چې 12 کاله کېږي چې د افغانستان دولت او په افغانستان کې هغه ادارې چې کار کوي په دغه باش کې، هغوی ټولو تکیه پر خارجي ډونرانو باندې کړې ده او پر خارجانو باندې کړې ده. زما په فکر تر څو پورې چې افغانان خپل په اوژو کار ونه کړي او په خپل اوژو باندې دغه مملکت آباد نه کړي او خودکفا نه شي، تر هغه وخته پورې به د افغانستان کې په دې مملکت کې بدلون نسرت لري او د خلکو په مشکلاتو کې بدلون نسرت لري. یعنی د حل لار نشي ورته پیدا کېدلای، ځکه دغه خارجي ډونرانو دغه نړیوالې مرستې به تر څه وخته نور دوام وکړي. د افغانانو لپاره نور لازم ده چې په خپل اوژو باندې خپل بار په خپله یوسي، او دغه د تمویل منابع چې اوس خارجان دي دا خپل ځانونه وګرځي تر شخصي ګټو تیر سي. ځکه نو د کندهار د ځوانانو شورا تصمیم او د هغوی پلان هم دا دی چې د دې شورا ټول مصارف او خراجات چې دي هغوی به په خپل حق ځمه باندې چې دوی ورکوي، او دغه په داوطلبانه شکل چې دوی کومکونه ورسره کوي، او په رضاکاره شکل به د خپل توان تر حده پورې د دې شورا سره مالي کومک کوي او دغه چارې به پر مخ بیایي. نو کچیر بیا داسې چې د دې شورا مصارف یا هغه پروګرامونه چې دوی په لاره اچي مصارف د شورا تر اوس پورته کیږي، نو په هغه صورت کې به بیا افغاني پانګوال ته په داخل د افغانستان کې مراجعه کوي تر څو د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي او مالي مرستې ترلاسه کړي او دغه پروګرامونه.
مبارز صاحب، هم ستاسې څخه یوه پوښتنه. د کندهار په ډول یو ولایت چې کلونه کلونه د جګړو ډګر ګرځېدلی، ویل کېږي چې د بېلابېلو دلیلونو په اساس ډېر ځوانان په دغه ډول شوراګانو او ټولنو کې برخه نه اخلي. اوس چې تاسې دا د ځوانانو شورا جوړه کړې ده، د برخې اخیستنې لپاره د ځوانانو دلچسپي څنګه ده؟
زه به یو عمومي فارمول تاسو ته ووایم چې ولې د افغانستان خلک خصوصا ځوان خشر په ډلو ټپلو کې برخه نه اخلي. دغه شوراګانې خو زه فکر نه کوم چې داسې شوراګانې په وجود راغلي. عموما دا سیاسي ټولنې یا فرض مثال نورې ټولنې یا فرهنګي ټولنې چې په وجود راغلي دي، هغه ځان ته خاص او محدود اهداف لري. په دې خاطر خلک زړه نور ته شکي، او دا یو عمومي فارمول دی. عذاب او ګوندونو په دنیا کې مثبت نتیجه ورکړې ده، خو په افغانستان کې متاسفانه چې منفي نتیجه ورکړې ده. خلک د دې پر ځای چې د دې څخه استفاده وکړي او په یو شسترګ ورته وګوري او داسې فکر وکړي چې په دنیا کې دا د کامیابۍ لاره ده، خو متاسفانه په افغانستان کې د برباتی او د بے نظمی او د بے امنی سبب ګرځیدل. او دا غرنګ شاید زما نظر دار نه دی چې ټوله بداسي خود ځینی ډل او ټپل چې په وجود راغلی او د خلکو په سر باندې تجارت وکړي، یو بل باندې خرڅ کړي، یعنی سیاسي استفاده د دې څخه وسوله، ځکه نو خلک زړه نور تشکی. خو د دې په خلاف د کندهار د ځوانانو شورا اهداف معلوم دي، یوازې او یوازې د اسلامي شریعت نافذه قوانینو په چوکاټ کې د افغانستان د ولس د پاره کار کول، او اغم په رضاکارانه توګه باندې چې هیڅ امتیاز نه موجود. نو زه فکر کوم چې دغه شورا و ان شاء الله پاینده کې ډیر ملګری ولري، ډیر دوستان د دې شورا عضویت واخلي او سر ملګری وسی. او دا چې دا شورا څونه پر مخ ځي، دا یوازې په موږ باندې او په خلکو باندې نه ده. وګورو چې سیمه ایز اداره دلته دغه شورا ته څونه شراغلاس وایي او څونه حمایه کوي، څونه کومه کورسره کی. دا تاسو معلومه ده چې یوازې ولس هم هیڅ نس کولای که دولت نه موجود، او یوازې دولت که دولت موجود وي، یوازې دغه ولس نه موجود دولت هم څه نس کولای. هغه وخت یو څه کېدلای شي چې یو همشغي موجود وي.
د ځوانانو دغه ویری ته پکتو چې په ځینو ټولنو کې لدوی څخه د سیاسي اهداف لپاره کار اخیستل شوی دی، بیا اساس شورا د هغو ټولنو سره څه توپیر لري؟
موږ د دغه شورا د لپاره چون دا یو شورا ده، البته اساسنامه نور تلرو، لیکن عمومي اهداف لرو، د اهداف یو پانل لرو چې په هغه کې به دا ټول مسائل ذکر سوی دي. په داخل د شورا کې ځوانان به یوازې او یوازې د دې شورا د اهدافو د پاره د ایغه د اهدافو په چوکاټ کې چې موږ د شورا د پاره ټاکلې دي کار کوي، او د باندې شورا څخه د یو طبیعي خبر چې په افغانستان کې یو دیموکراسي ده او هر څوک په دیموکراسي کې د حق لري چې د بیان ازادي پکښې کې ده او هر څوک واک لري چې خپل د نظر څرګندونه وکړي. د شورا د باندې د شورا غړي کولای سي چې څنګه زړه وغواړي په هغه شکل په سیاسي چارو کې برخه واخلي، لیکن د شورا په داخل کې یوازې او یوازې د شورا د اهداف دپاره چې هغه د افغانستان د ولس او خلکو سوکالي ده.
مومن صاحب، په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې ځینې ټولنې جوړې شوې او په اړه یې ویل کېږي چې هدف یې د موسساتو او نورو نړیوالو ادارو څخه د مالي امتیازاتو ترلاسه کول وه. دا ټولنې اوس نشته. د دې شورا، البته د کندهار د ځوانانو د شورا، د بقا او دوام په اړه څه وایي؟
ساس د دې پوښتنې د جواب څخه مخکې زه غواړم چې هغه پوښتنه چې تاسو محترم مبارز صاحب سره مطرح کړله په هغه اړه یو لږ وغږېږم. اصلا که موږ وګورو په نړۍ کې یا په پرمختللو هیوادونو کې چې نن څوک د فساد غږ نه کوي، نن اداره جوړه ده، نن نظام جوړ دی، او نن یو ډول پرمختګ په هیوادونو کې لیدل کېږي، اول لاس هیوادونه دي، نو هغو ته که وګورو موږ به بې له شکه ورې ووینو چې ورې ګوندونه د نظام په راس کې قرار لري، او هغه داسې ګوندونه وي چې د ډېر نفوس څخه هم برخمن وي، او په دولت په نظام کې د دوی خلق ورې پکښې کې موجود وي. دلته ستونزه چې ده زموږ تاسې په ټولنه کې عموما خلق دا خبره مطرح کوي چې موږ سیاست پوهان نه لرو، سیاسین لرو. زموږ کم خلک چې دي، کم سیاسین چې دي، چې کم په دغه تیرو دېرشو کلونو کې د سیاست په ډګر کې لوبېدلي دي، هغوی په اکاډمیکو په علمي ډول سره سیاست پوهان نه وه، نو ځکه دوی پر هغه اصولو پر هغه معیارونو باندې د خپل کې د ګوند اصول وه، کې نور مبارزه وه، په هغه چوکاټ کې نه وه، نو منفي نتیجه یې ورکړه. یا ډېری وختونه د نورو متاسفانه د ګاونډیو هېوادونو یا د نورو بېلابېلو استخبار کړی د خوا څخه دا خلک استعمال سوله. اوس نو چې دغسې وسوله، دغه نتیجه د ګوندونو د ډډلو ټپلو ورکړله، ولس پر دوی باندې بې اعتماده سو. نن که هر ډول یو سپېڅلی حرکت را شروع کېږي، هغه د یو شورا تر نامه لاندې، هغه د یو په چوکاټ کې، هغه ته خلک په یو ډول په بله سترګه ګوري. خلک نه دي ملامت، ولس نه دي ملامت، ځکه چې خلکو دغه رقم ورته په ثبت ورسوله. خو انشاءالله شورا به دا کوشش کوي، د ځوانانو شورا، چې د خلکو دغه اعتماد بې اعتمادي په اعتماد سره واړوي او خلکو ته په عمل کې ثابته کړي. اوس په ستاسو د پوښتنې په جواب کې جواب تراسو، رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید سره د نظام پر راتګ سره خورا په ډېر جوش خروش سره د ځوانانو ټولنې رامنځته سولې، هغه په فرهنګي اړخونو کې، په اجتماعي اړخونو کې، په نورو بېلابېلو اړخونو کې د ځوانانو ټولنې په وجود راغله دي، چې بېرته د څه وخت په تېرېدو سره ځینې ټولنې له منځه ولاړه دي. دا که څوک ادعا کوي چې مثلا دغه ټولنې د یو خاص هدف دپاره چې هغه د پیسو د ترلاسه کولو یا خارجي ډونرانو باندې دوی پایېدلې، دا هم بده خبره نه ده. خارجي ډونران دغه دپاره راغلي دي چې په دغه خلکو کې، د دغه خلکو دپاره، د دوی ولس دپاره پیسې مصرف کړي، او هغه د دغسې ټولنو، د دغسې ادارو د خوا څخه. خو مشکل په اشخاصو کې دی، مشکل په هغه ټولنو کې دی، چې په هغه اشخاصو کې دی چې د ټولنې ایجاد کړي دي. مګر ځینې داسې ټولنې هم، یا داسې ادارې او داسې مدني حرکتونه هم موږ ولیدل یا اوس هم موجود دي، چې هغه ډېر تاثیرګذاره دي. دغه خارجي ډونرانو د پیسو په مټ سره چلیږي او پایېږي، مګر هغه دې ښه طرح فعاله دي. پاتې سوله د کندهار د ځوانانو د شورا بقا او پایښت. د ځوانانو شورا خپل پلان، خپل عمومي پلان داسې طرحه کړی دی چې په هغه کې به فعالیتونه به یې ډېر تاثیر ګذاره وي، فعالیتونه به یې ډېر په اصطلاح ګټور، او فعالیتونه به یې رنګ راوړي. خو مصارفو ته به دغونه درنو مصارفو، دغونه غټو لګښتونو ته به اړتیا پیدا نه سي. مثلا موږ عمده تکیه چې د شورا عمده فعالیتونه چې دي، هغه په درو اړخونو کې راڅرخي. مثلا د ټولنیزو فعالیتونو اړخ دی،
د ځوانانو د حقوقو او د هغوی د غوښتنې اړخ دی، او په زمین کې ځوانانو ته د ورکشاپونو د مهیا کولو اړخ دی، چې دا هر یو بیا جلا جلا ځان ته بیلابیل څانګې لري. نو دغه اړخونه موږ ټول داسې سنجولي دي که موږ ورکشاپونه جوړوو د دوی دپاره، که د دوی دپاره د حقوقي مسایلو په اړه ورکشاپونه جوړوو، که د دوی دپاره د ښوونیزو تعلیمي او روغتیایي اړخونو په اړه ورکشاپونه جوړوو، موږ په وکولاده هم د شورا په تشکیل کې او هم د باندې دونه اطمینان لرو چې موږ په رضاکاره توګه د یو لس ورځو د یو پنځه لس ورځو لپاره د ورکشاپ اهمیت او اړتیا ته په کتو سره رضاکاره استادان او ټرینران آماده کولای سو، او هغه دونه درانه مثلا زموږ ورکشاپونه بیا ډوډۍ ونه لري، زموږ ورکشاپونه بیا کافي او شیدې او نور درانه اسري ونه لري، مګر زموږ ورکشاپونه په لنډه کوچنۍ کرتاسیه ولري او ځوانانو ته به هغه اصلي هدف او هغه اصلي د ورکول کېږي. مثلا په ټولنیزو فعالیتونو کې زموږ د نیالګیو د کښېنولو یو پروسه ده چې هغه مثلا هېڅ دونه سړی وبیروي یا سړی سخت اړتیا ورته ولري، دغونه ډېر لګښت ته ضرورت نه لري. د وینو د ورکړه موضوع ده چې هغه په ټولنه کې موږ دغسې فعالیتونه په وار وار سره به انشاءالله وکړو چې د خپل تن وینې د خپلو بیچاره خلکو د خپلو مریضو خلکو د ناروغان ولس سره ناروغ ولس سره شریک کو، او دا کار موږ کوو. مثلا د شار د پاکۍ موضوع ده، مثلا نور داسې اړخونه او فعالیتونه دي چې موږ داسې سنجوو داسې په پلان کې ځای پر ځای کوو چې هغه ډېرو درنو او غټو مصارف ته اړتیا ونه لري، خو که بیا هم چیرې په کوم ځایونو کې داسې لګښتونو ته اړتیا وه، نو هغه لکه څنګه چې مخکې مبارزه وویل موږ به د خپل حق العضویت څخه سنجوو، او یا که در هغه لوړ وه نو بیا موږ تجاران په وخت زموږ سره په نور اړخونو کې هم خپله ونډه اخیستې ده. کورې ودان موږ متشکر یو، په راتلونکي به هم انشاءالله دې څخه په دغه اړخونو کې د همکاري غوښتنه وکړو.
قسمت صاحب، په دغه ډول اجتماعي او سیاسي شوراګانو او ټولنو کې ګډون د یو ځوان پر ظرفیت څومره تاثیر درلودلی سي؟
طبعا دا یو ضروري خبره ده چې هر ځوان باید په دغه سي نهادونو او په دغه سي ټولنو او مدني حرکتونو کې برخه واخلي، ځکه چې ځوان د ټولنې هغه مهم غړی دی، خصوصا په افغانستان کې چې تقریبا 60% نفوس ځوانان تشکیلوي. په دغسې یو هیواد کې چې جنگ جګړې وي او دغسې ورانۍ وي او دغسې بربادۍ وي، ځوانان ته لازمه ده چې په دغسې یو حرکت کې د هیواد دپاره د ټولنې دپاره د یو چې په راتلونکي دی خپله یو ښه شخص واوسي، د ټولنې دپاره د خدمت مستر وګرځي، ګډون ډېر ضرور دی. رازو زموږ د شورا دغه ته مبارز صاحب او مومن صاحب پر وژغېدله چې زموږ هدف دا دی چې یو خو په ټولنیزو کارونو کې برخه واخلو، د ټولنې لکه د نانشاني پروګرامونه او د وینې ورکړه او حشر دی او د پاکۍ پروګرام دی او ورکشاپونه دي. دغه تر څنګ غواړو چې ځوانان په سیاست را ګډ شي. ځوانان زموږ ځوانان تر ډېره د سیاست څخه لرې پاتې سوي دي. غواړو چې دغه ځوانان د ټولنې د منځ څخه ځوانان راپورته سي، هغه ولایتي شوراګانو ته ولاړ سي او پارلمان ته ولاړ سي او در ولایت او در ښاروالۍ او در وزارت پورې ورسیږي. هدف مو دغه دی چې په دغه ټولنه کې یو خو د ټولنې دپاره په ټولنیزو او اجتماعي کارو کې برخه واخو، او دغه تر څنګ ځوانان وروزو او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کار وکړو، تر څو په راتلونکي دغه ځوانان د هیواد دپاره وړ شخصیتونه وګرځېږي او خپل د هیواد د خدمت مستر وګرځېږي.
مبارز صاحب، د وروستۍ پوښتنې په ډول، د ځینو ټولنو مسؤلین وایي چې دولت ستونزې ورته جوړوي، تاسو خو د دې ډول مشکل سره مخ نه یاست؟
تر اوسه پورې خو موږ چې کار شروع کړی دی د کوم مشکل سره نه یو مخامخ سوي، لیکن دا یو طبیعي خبره ده چې افغانستان د درې لسیزو راهیسې په جنګ جګړو کې یو مشکل هیواد دی. طبعا چې مشکلات به ډېرې د چیلنجو سره به مخامخ کیږو، که نن ونه لرو مشکلات شاید سبا په مخ کې راته راسي او ورسره مخامخ سو، خو دا په دې معنا نه دي چې موږ دغه حرکت یا ودرو او یا د دې کار څخه لاس واخلو. دا موږ یو چې کولای سو دغه مشکلات او دغه دربدری ته د پای ټکی کښیږدو، ځکه نو زه د کندهار پر ځوانانو باندې د سیمې خصوص د ټوله افغانستان خصوصا د کندهار پر ځوانانو دا غږ کوم چې راسي د دغه شورا سره خپل همکاري وکړي، او دا یو طبیعي خبره ده چې مشکلات به یې تر اوسه پورې شورا د مشکلاتو سره نه ده مخامخ، شاید آینده مشکلات یې، لیکن دا مشکلات د دې معنی نه ورکوي چې موږ مایوسه سو. موږ باید کار وکړو په لوړ روحیه او په لوی حوصله او په احساساتو په پورا طاقت باندې کار وکړو تر څو د مشکلاتو د پای ټکی شوشو. اساس د سوات ارتباط اساسي مسله ده چې تر اوسه پورې موږ د دولت سره کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي او دا پیشبینی کولای موږ نسو ځکه مشکلات ډیر دي. شاید داسې حالات راسي که داسې یو حالت راځي نو پر هغه باندې به بیا مصلحت کوو او کوشش وکړو چې دغه مشکل د دولت سره په تفاهم باندې حل کړو، ځکه زما عمومي هدف دا دی چې موږ زه خپل زه نه غواړم چې د تغیراتو دغه وکړو چې حتما باید تغیرات راسي. د تغیراتو پر ځای زه خپل ډیر د اصلاحاتو ملګری یم چې په نظام او په سیستم کې اصلاحات باید راسي، ځکه موږ ولیدل چې دا کلونه کلونه په افغانستان کې ډیرو مسایلو یو سیستم جوړیږي پر هغه باندې کار کیږي، کله چې هغه یو نتیجې ته رسیږي تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې مشکلات به ولري ځکه سیستم نه وي، خو ډیر خلک کوشش کوي چې دا سیستم د منځه یوسي بیا بل راوي. دا د وخت د ضایع سبب کیږي. زه وایم چې هغه سیستمونه چې فعلا موجود دي یا هغه نهادونه یا هغه فرض مثال دغه چې موجود دي چې کړي چې کار کوي هغو کې اصلاحات راسي، یعنی تغیرات نتیجه نور کوي، د وخت ضایع سبب ګرځي، اما اصلاحات دي چې موږ تر یو ځایه پورې رسولی شو.